سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمیز چارواکي د کونړ او نورستان ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو خبره کوي د لار د پرونیو درنو واورو د ورېدو په نتیجه کې بند شوی و خو بختر خبري شانس چې طالبان یې درک کوي راپور کوي چې د ټولګټو وزارت د مامورینو د هڅو په پایله کې نن خلاصه شو په تیرو دوه ورځو کې د نورستان کونړ بدخشان پنجشیر بلخ بغلان لغمان پکتیا خوست روزګان او پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په شمېر ولایتونو کې درنی واورې ورېدې شنسانی او مالیزیا نونه هم لرل د طالبانو په حکومت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د دوشنبه پر ورځ ویل چې یوازې د نورستان ولایت د نورګرام لوسوالۍ په نقره کلي کې د غره د خویدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 8 نور ټپیان شوي دي د طالبانو حکومت د نوبري ځل لپاره د شمال او جنوب د یو لسو ولایتونو په طبي یونیسټونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه بختر خبري اژانس چې طالبان یې درک کوي نن د دې پریکړې خبرو کړي دا خبر لمخیه په کاپسا پروان پنشیر بدخشان میدان وردګو غزنی پکتیا پکتیکا لوګر خوست او بامیانو کې د نجونو د خونځیو د دولسم ټولګیو فارغانې په طبي دولتي انسټیټیوټونو کې نوبلیکنه کولای شي خبر زیاتوي چې د طالبان د حکومت د امر روغتیا وزارت د ولایتونو د امر روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې ده چې د دولسم ټولګیو فارغانې په روغتیا انسټیټیوټونو کې جذب کړي اژانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موضوع کې د نجونو د فارغو نجونو د جذب اړه څه نه دی ویلي طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د نجونو د منځنۍ او خوندو او لیسو دورې دروازې بندې کړې او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پانتونو ته د نجونو پرته کم بندیز لګاوه خو د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکول هغه غوښتنه ده چې په تیرو څو بندیزونو وکولونی کې بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي افغانستان د امنیت د ټینګښت د فساد د کمولو او په کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی خو وايي ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید یې وکړي ګوتریش چې د یکشنبه په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه نن پر خپل اکسپانه لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د طالبانو د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور اوسي غلی ګوتریش زیاتوي چې ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم روغتیا امکانات او کار ته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو سره منشي یادونه کوي سږ کال په همدا افغانستان نیمه زیات وګړي بشري مرستو ته اړوي چې دا په داسې حال کې ده چې د هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې 3% بس په اعلان شوی ده د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارو مخکې له دې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره له نړیوالو مرستندویانو څخه د بس پنې غوښتنه کړې وه او د عربي هیوادونو د هغه پریکړه لیک موسوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایو اخیستلو لپاره وړاندې کړی چې په غزه کې د سمدستي بشري وربند غوښتنه کوي که سم د هیوادونو په هیګي چې د دوی پریکړه لیک به د متحده ایالاتونو لخوا ویټو شي خوای هیلمندې چې د دوی طرحې بعد غزې په ترنګ کې د جګړې د پاتې رسول لپاره د نړیوالو ملاتړ وغوښي امنیت شورا د دې پریکړه لیک ته د رای ورکول وخت نن د افغانستان په وخت شپې ته بجې اټکل کړی دی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د بایدن حکومت به د عربي هیوادونو د پریکړه لیک ویټو کړي خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره د مطالب اوریدل شي له دوه غونډې وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي دی چې طالبان په افغانستان کې پر خپلو نجونو لګیدلې ظالمانه بندیزونه لغوه کړي چې د طالبانو ځواب ورته څه دی وړاندې درته په راپور کې وایي همدارنګ د اسلامي همکارۍ او سازمان تمل لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه باندې دوه غونډې جوړ کړي تر څو د کوم مسایلو په اړه به خبري کیږي او څوک به پکې ګډون کوي په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو همدارنګ د چپدې روسي او تورزي کې د پلازمېنې کابل په ګډون په ولایتونو کې واورې شوې خلکو ته مالی زیانونه اړولې چې په پایله کې په نورستان کې د کورنۍ د لاس غړي وژل شوې
زما ترجیو د کور دیالس خاص کسان د خپل کورنۍ او شهادت رسیدلې دي
همدارنګ لدی سره جوخت بیا وچکالی خلکو ته څومره زیان رسوله
زموږ خلک هم یو پنځلس کلی خو تللی دی معلوم نه دی چې چیرې یو نورم لس کلی څخه نیمای پاته ده.
په افغانستان کې د وچکالۍ او د حل لارو په اړه وروسته تفصیلي راپور درته لرو. نور مطالب مشتمل دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلخت قرباني یو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د نجونو خزو په زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه ظالمانه دي او باید لغوه شي. انتونی ګوترش د سشنبې په سهار د دوهې له غونډې یوه ورځ وروسته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې باید وکولی شي چې په بشپړ او امانتداره توګه د ژوند په ټولو برخو کې ونډه ولري. تفصیل امید زهرمان لورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د نجونو خزو په زده کړو او کار باید لګول شوي ظالمانه محدودیتونه له منځه یوړل شي. ښاغلی ګوترش د افغانستان په اړه د دوهې له ناستې یوه ورځ وروسته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، افغان نجونې او ښځې باید وکولی شي چې د ژوند په ټولو چارو کې په بشپړ او معناداره توګه په ټولګي کې له چوکۍ تر هغه میزه چې پرېکړه کوونکي وي ګډون وکړي. د طالبانو حکومت کسان چې لشپګم ټول کې پورته تر په هنتونه د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او د دولتي ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي ادارو کې لکار کولو هم منع کړي، خو له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې خصوصي حقونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې د یک شنبې او د شنبې په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې د یوې غونډې کوربه هم و، په خپل ایکس پاڼه د هم لیکلي چې افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی، خو وایي ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید وکړي. هغه زیاته کړې نړیواله ټولنه باید خپلو حادثو ته دوام ورکړي، څو دا خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې د طالبانو د رژیم پر وړاندې پر دوی د محدودیتونو او بندیزونو د مخنیوي له امله د عملي اقداماتو په نه کولو د نیوکې تر څنګ وایي اړینه ده چې د دې ستونزو د حل لپاره عملي کار وشي. د پروان اوسیدونکو کوبرا ازادي راډیو ته وویل
له هر لارې چې کیږي هغه د فشار وی او کده تحریماتو د وزکیدلو لاره باید جدي اقدام وشي او سموګ د افغان خصوصتونزو ته په یو ډول رسیدګي وشي.
رسیدګي صورت بګیره.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل نننیو څرګندونو کې په افغانستان کې بي وزلې ته هم اشاره کړې او زیاتوي ډیر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیا، امکانات او کار ته لاسرسی نه لري. انټونیو ګوتریش یادونه کوي چې څو کال به هم د افغانستان لنیمای زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په داسې حال کې چې د هیواد ته د مرستو پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3 سلنه بسپنه اعلان شوی. په ورته وخت کې په کابل کې یو بې سرپرست مېرمن زهرا وایي بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري.
خدای شاهد دی چې هیڅ نه لرو، هم دا اوس د سون او خوراکي توکي نه لرو، مقصد یو ډول ژوند کوو، مرستې ته اړتیا لرو، میړه مې ناروغ دی او کار او روزګار مو ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل اورسي راپور کې ویلي په 2024 کال کې به د افغانستان لنیمای زیات وګړي یعنی 24 میلیونه نفوس بشري مرستو ته اړوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. دا طالبان حکومت د طبيبي خبر وړاندې د مبارزه وزارت وای پاتې ورو دو ورځو کې د واور اورښتو طبي پی خل عمل د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې شپږ وشتنه مړه او تاتنه نور ټاپین شوې دي. ورزو تفصيل په دې راپور کې ورو.
د طالبان حکومت د طبي پیخو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیر دوه ورځو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د واوري او بارانونو په ګډون طبي پیخو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د یاد وزارت د عامه اړیکو رئیس مولا جانان سایق رسنیو ته په استول شوی یو ویډیوي پیغام کې ویلي د رواني اونۍ د یک شنبې او دوشنبې په ورځو کې د طبي پیخو په پایله کې د 12 ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اوختي دي.
د روان کال د سولاغې د میاشتې لنیستنې ناتر د 10 منټه د واوري او بارانونو لامل له بده مرغه فنورستان، پنشیر، کابل، پکتیا، لغمان، روزګان، خوست، بدخشان، بلخ، بغلان، جوزجان، کاپیسا ولایتونو کې شپږ وسکاسه شهیدان او اته کاسه ټپیان شوی دي. یو سل یو لس کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوی دي او څلور څاروي هم تلف شوی دي.
نو موړي د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي یوازې د نورستان د نورګرام رسوالۍ په نقره کلی کې د غرد خوېدو له عمله 15 تنه مړ شوی او اته نور ټپیان دي. د دې کلی یو تن اوسیدونکو شیر محمد چې په دې پیخه کې دیار لستنه خپلوان له لاسه ورکړي ازادي رادیو ته یو
دولس بجیو او څه باندې غوڅ کمو او دا واقعیا وشو او اول د مولای صاحب شهید محمد الله دې وای شهید شو هغه کور وهل هغه نه لاندې زما ترزیو کور دیالس کاڅ کسان د خپل کورنیو او شهادت رسیدلې دي او دیالس کسان نن دفن شو او درې کسان نور او ناندرګه دي
د پنشیر ولایت اوسیدونکو عالم هم ازادي رادیو ته ویل دغه ولایت په یو کلی کې د واوري خویدنې له امله د یو خپلوان په ګډون یو شمیر ځایي اوسیدونکو مړ شوی دي.
پنشیر ځکه د روز به
پنشیر لته رو دوه ورځې راځي د سخت واوري شاهد دوله بده مرګه د پرونی واوري د اورښت په پایله کې د پنشیر ولایت سفید شهر کلی کې زما د کاکا د زوم په ګډون زموږ یو شمیر هوادوال شهیدان شو. تیر کلونو کې هم ورته پیښې رامسته شوی دي او زموږ ډیره هوادوال قرباني شوی دي.
د درنې واورې ورېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې دي. د بدخشان ولایت وی اوسیدونکو تمنا په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
فعلاً راهي موصله
اوس مهال د بدخشان سول وسوالۍ سره نخلیدونکو لارې تړل شوې دي چې له ډلیا د شغنان درزو او راغستان دي مغوختل شه د راغستان وسوالۍ تلر شو خو له بده مرغه چې لارې بند ده تر اوسه دوی موږ ته ډاډ نه راکړي چې لار به کله ترانسټل شي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختره جانس خبر ورکړی چې د بدخشان د دولس ولسوالۍ نخلیدونکو لارې د زیاتې واورې د ورخت او دوپان له امله د دغه ولایت له مرکز فیض آباد سره تړل شوی دی. داسې ښکاري چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله مرګ ژوبله او زیانونه زیات شوي دي. زلزلې، سیلابونه، د ځمکې ښویدنه او واورې ښویدنې د هغو طبیعي پیښو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې یې د کرنیزو ځمکو تر څنګ سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دغو پیښو لامل تر ډیره د اقلیم بدلون بلل کیږي چې د اوچا د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغېزمن شوی دی. څه موده وړاندې د طالبانو حکومت هم په ننګرهار کې د اقلیم د بدلون په تړاو غونډه وکړه او له صنعتي هیوادونو څخه چې د اقلیم د بدلون لامل بلل کیږي د افغانستان لپاره د تاوان غوښتنه وکړه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان په اړه د دوه هی د ورځنی غونډې پایلو د شمیر سیاسي ګوندونو د پخواني نظام چارواکو مدني او د ښځو د حقونو فعالانو خبرګونونه پارول دي. د شدوی په دې اړه څه وایي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په اړه د دوه د دوه ورځنۍ ناستې له پای ته رسېدو سره هم مهاله چې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړیو استازو په حضور کې جوړه شوې وه یا د ناسته او پایلې د ځینو سیاسي ګوندونو د پخواني نظام د چارواکو او د ښځو او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولې دي. د دوی په وینا د یادې ناستې پایلې د دوی هغه هیلې او تمې پوره نه کړې چې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون راوستل وو. له دې ډلې د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو نه بلنه یوه جدي تشه بللې او ویلې دي چې د هر اړخیزو خبرو اترو د رامنځته کېدو لپاره باید د ولسواکۍ استازي حضور ولري. دغه ګوند د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې په ونډه کې د مترشویو مسایلو هر کله کړای خو زیاته کړی د چی پر طالبانو یو اړخیز تمرکز او د افغانستان په اړه پر راتلونکو ناستو کې د هغوی د شرایطو د منلو لپاره غیر واقعي انعطاف کولای شي. په افغانستان کې د روان ناورین د حل لپاره کورنیو سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ته په جدي توګه زیان ورسوي. د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی چې بهرنۍ دولتي او نا دولتي ادارې نشي کولای د افغانستان اوسنۍ ناورین پای ته ورسوي، ځکه د په وینا دا د طالبانو حکومت دی چې افغانستان منځوي کړی او افغانان یرغمل نیولی دي. په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس او سیاسي فعال رحمت الله نبیل په خپل ایکس پاڼه کې دا غونډه د افغانستان د خلګو لپاره مهمه بللی خو زیاته کړې ده چې په یاد غونډه کې د طالبانو ګډون او نه ګډون لننګونو سره مخ شو. د نبیل په باور یاد غونډې ته طالبان بلل شوی وو او د هغوی ګډون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو ملاتړ و چې دا له نورو افغان سیاسي ډلو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کوي. ښاغلی نبیل زیاته کړې چې طالبانو په دې غونډه کې په نه ګډون سره ستراتیژیکه تیروتنه وکړه. طالبانو تر اوسه د دوهې د یادې ناستې د پایلو په اړه څه نه دي ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل ځانګړي استاد تاکل د منلو وړ نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دوهې د غونډې له پیل مخکې خبر ورکړ چې د دوی د شرطونو د نه منلو له امله په دې غونډه کې ګډون ګټور نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش تیره ورځ ناوخته وویل چې په دې غونډه کې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو د حقونو د ټینګېدو او نړۍ سره د یو سولهیز افغانستان یو ځای کېدو باندې هوکړه وشوه. خو یو شمیر سیاسي او د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د دوهې له غونډې د دوی هغه هیلې او تمې چې ترې درلودې نه دي ترلاسه شوي. د ښځو د حقونو فعاله او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولی ادا کوي چې د غونډې مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
تمام جهات های جنگ و یا
افغانستان که دننه د جګړې دی ټول خواوو او یا هم دی ټول مخالفینو استازو د طالبانو ضد جبهه، د بشری حقونو فعالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او اعتراض کوونکو ګډون نه درلود، خبرې اترې هغه وخت مثبت پایلې لرلی شي چې د جګړې ټول اړخونه او یا هم د سیاسي ټولنیز او فرهنګي هدف ټول مخالف اړخونه په یو بحث کې شتون ولري
او فرهنګي در یک گفتمان حضور داشته باشند.
د یادې غونډې په اړه د ملي محور ګوند غړي صلاح الدین سعیدی آزادی رادیو ته وویل،
د افغانستان خلک په دې مورد کې ملي محور هغه ناستې ولاړې چې په دې مورد کې درلودلې، متاسفانه هغه توقعات نه دي به ورته کړي، اما د یو صفري نقطې په توګه یې منلی شو، په مجموع کې استقبال کوو، اما دا چې لازم کار نه کړي اوسې نه دي کړي.
د دوهې دوه ورځنۍ غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او د افغانستان لپاره سیمه سازمانونو د ځانګړو استادو په حضور کې جوړ شو. په دې غونډه کې د مدني ټولنو او افغان ښځو په استازي توپ سلور تنو برخه اخیستی و. تر دې غونډې مخکې د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو، د ښځو د حقوقو فعالانو او د افغانستان بیلابیلو برخو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، د ښځو بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د زده کړو او کار د حق او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې وکړي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ورته اشاره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
سمه و نړیواله موضوع اخلو. اسرائیلی پوز په تیر څلور ساعتونو کې بیا د غزې ترنګ کې پوزي عملیات کړی چې د فلسطیني چارواکو په وینا لسلو زیات کسان پکې وژل شوي. تفصیل احمد تکل نور.
داسې مهال چې په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزه کې د اوربان لپاره د پریکړه لیک طرحې ته رایه ورکړي، اسرائیلو د غزې د ترنګ پر یو شمیر سیمو هوایي حملې وکړې. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس سخت دریځ ډله یې اداره کوي نن وویل، په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د اسرائیلو په هوایي حملو او ځمکنیو عملیاتو کې ټول 103 تنه فلسطینیان وژل شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسرائیل د حملې په داسې حال کې کوي چې نړیوال قدرتونه په غزه کې د روان بحران د ختمولو لپاره په هڅو کې پاتې راغلي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغې طرحې ته رایه ورکړي چې متحدو ایالاتونو لا پخوا د هغې د ویټو کولو ژمنه کړې. دا طرحه چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي، عربي هیوادونو امنیت شورا ته وړاندې کړې. که څه هم عربي هیوادونه پوهیږي چې دا پریکړه لیک ویټو کیږي، خو وایي هیله مندي چې د دوی طرحه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ښکارندوی وکړي. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رایه ورکولو وخت نن د کابل د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد ویلي دي چې امریکا به دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د هغې په وینا دا به په غزه کې د اوربند لپاره د واشنگټن په هڅو کې مداخله وي. امریکا غواړي د جګړې ښکېلوري د لږ تر لږه شپږو اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقې ته وهڅوي. بلخوا له هنګری پرته د اروپایي ټولنې غړو پرون په غزا کې د سمدستي اور بند غوښتنه وکړه. د لومړی ځل دی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په غزا کې د جګړې په مسله کې نسبی ګډ دریس خپلوي. د اروپای ټولنې غړو پر اسرائیل غږ کړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه ډډه وکړي. په رفح کې نږدې 1.5 میلیون بې ځایه شوي فلسطینیان راټول شوي دي. ملګرو ملتونو په غزا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د خوړو کمی ښایي د ماشومانو د مړینو شمیر چې مخنیوي ممکن کار دی زیات کړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په تیرو څو باندې څلورو میاشتو کې د اسرائیلو د بدرېغه حملو په پایله کې د غزې ډیره برخه ورانه شوې. 2.2 میلیون اوسیدونکي له قحطۍ سره لاس ګریوان دي او له څلورو درې برخه وګړي له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په افغانستان کې د روسي او څوکلونو د وچکالۍ په اړه باندې تسره تفصيلي راپور شریک کړو.
افغانستان د نړۍ په هغه سیمه کې پروت دی چې لډیرو کلونو راځي وچکالۍ او ځپلې ده. په تیرې د هیواد د لویدیز او د جنوب لویدیزو سیمو خلک د پرله پسې وچکالۍ او لکبله سخت زیانمن شوي دي. په دې ولایتونو کې داسې سیمه هم شته چې خلک د اوبو د نشټوالي له وجې د خپلو مینو پرې خودو ته اړ شوي دي، ځکه هلته نه د ځمکو د خړوبولو لپاره اوبشته او نه د څارویو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره. په کارکېلا د ولاړ افغانستان ځمکې اوبه غواړي، خو د وچکالۍ له کبله نه آبي ځمکې خړوبېږي نه للمي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ کچه 9.3% وه، خو په 2022 کال کې دا کچه 4.8% ته ورسېده. فراه او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د راپورونو له مخې له ځینو سیمو څخه خلک وتلي دي، ځکه هلته نور نو د کرنې لپاره اوبه نشته او خلک حتی د خپلو کورنیو او څارویو لپاره د څښاک اوبه نشي موندلی. د نیمروز ولایت اوسیدونکی حاجی ظاهر عربي کیسه کوي.
زموږ خلک هم یو 15 کلی خو تللې دی، معلوم نه دی چې چیري. یو نورم لس کلی څخه نیمای پاته دی. د دې د خوا چې کاروبار هم نشته اوبه هم نشته. ولسوالي چې خانسور خو تر نورو نه هغه ډېر خلک تللی دی چې وای 50 کلی خالی سوی دی، تقریبا نیمایي سوی دی. هغه نو د کاروبار مالداري کول او اوبه خول ته بالکل نشته. هغه کاروبار مالداري او مالداري هم ځکه خشک او مالدار هم ولاړې ځینې.
په فراه ولایت کې هم همدا کیسه روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکی عبدالله علیزی د دې ناورین یو تصویر وړاندې کوي.
ډیری
ولسوالۍ لکه خاک سفید، بکوا او د مرکز فراه ختیس چې په خوایې ډیر اوبه لرلې زیات زیانمن شوي دي، ځکه دوی ډیر کوکنار کړل. خو اوس له یوې خوا د ځمکې لاندې اوبه کچه ډیره ټیټه شوې او له بلې خوا دوی ته د کوکنارو په بدل کې مناسب بدیل نه ورکول کیږي.
د فراه بل اوسیدونکی ادم خان مالداری کوي او اوخان میګي او وزې ساتي. د شکایت کوي چې د وچکالۍ له کبله اوس د ته د ګوتو پشمار اوخان ورپاتې دي.
دا وشان ډیر وروره دا وچکالۍ چې رااله 25 دانی وشان ونږدې دا مش خاص دغه اوس دغه یو 30 دانی پاتې دي. دا هم چې کال وش باندې راځي موږ خپل تنګ سوبره ازوغات ګران یو بنسته په بیاوانو په دښتو کې تم خرڅو یا ګران ارزان بار خپل د
دا ناورین یوازې پر فراه او نیمروز نه دی راغلی، نور ولایتونه هم له دې طبیعي آفت څخه په امن کې نه دي پاتې. د یو راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د تیر 2023 کال په اګست میاشت کې خپور کړ، د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 15 کې د وچکالۍ د سختې یا ډېرې زورورې بڼې نښې نښانې لیدل کېږي.
مرستون زده غده د وبو سره ډیر په تکلیف شنه شنه باغونه موچس ول شنه شنه شان موچس ول نو د وبو د نسته سره مخامخ یو وب نسته دی او خشتم دی ډیر په زحمت باندې پیدا کیږي در سړی وسنه پر سیر.
تاسو ویني ګوري دا بازار دی ګوره نه نول کیستا نیو بستا، یعنی د ماپشن منځ ته د خلک راجام سي وب نه د وبو د نسته سره په خلک باندې جماعت باندې تیر سي.
په شمال کې د کندوز ولایت یو بازګر غلام فاروق وای د دوی په سیمه کې نه یوازې آبی کروندې بلکې للمیز مکه د اوبو د کمښت لوجې سوځېدلې دي.
موږ ټول د 200-300 کور پراته دي، ټول د غللین دکلري یو جری پایم ځکه یوم نه لري. بعض خلکو د غاول برانو کې په کارز دار غنه واخیستل یو پاشله هغه چې کله معمولی ټی یا شنه سبیر ته وښو.
نصیر الله جلال بیا د وچکالی له کبله د هیواد په شمال ختیځ کې د نورستان ولایت د خلکو ستونزې بیانوي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو زمکي نه دي کړلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. او کوم پټی چې اوی وو هغه ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېر کمې دي. همدارنګه د مالونو لپاره په غرونو کې واخه نشته، د واخو د کمښت سره مخامخ دي. حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښې دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
ټولو د خلکو چې موږ خبرې ورسره کولې غوښتل چې باید نړیوالې مرستندوی ټولنې او پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت مرسته ورسره وکړي. دوی د اوبو د بندونو د جوړولو او وچکالۍ ځپلو خلکو ته د خوړو او نورو امکاناتو د رسولو غوښتنه کوله. خو د کارپوهانو په باور په خپل عام خلک هم د وچکالۍ د زیانونو د کمولو په برخه کې لنډمهالي او اوږدمهالي اغیزمن اقدامات کولای شي. د موضوع د اوبو د سرچینو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وڅېړله. ښاغلی هیواد په پیل کې د پوښتنې ته ځواب راکړ چې د وچکالۍ پر مهال د ځمکو او باغونو د خړوبولو اسانه لارې چارې کومې دي؟
هغه چې لږ اوبه لري، مثلا نیالګي پشنی، نو هغه کولای شي چې د انګلیسي باندې ډریپ ایریګیشن ورته وایي، یعنی قطرهي او رسامي، چې مثلا د ډېر ساده شیان، مثلا هغه ته ضرورت نشته چې لوی لوی ماشینونه یا ډېرې پیسې مصرف کړي. زموږ همسایګان وو هلته په کابل کې، هغوی د سیرم خلطې به د شفاخانو سره ټولول، په هغه کې د اوبه واچولې. نو هفته کې به یو ځل وروختله د لوړ سطحو تشهیر ته چې اوبه نه رسېدلې. د اوبو بوتلونه هم کېدای شي چې دا یو نیم لیتره او دوه لیتره د کوکو کولا او د هغه پلاستیکي بوتلونه کولای شي چې مثلا په هغه کې د اوبه واچي، او هلته مثلا یو کوچنی سرای ورکړي چې مستقیم هغه ریښې ته هغه چیلي چې د نیالګي د شنولې دي، هغه ځای ته اوبه ورورسي. هغه نو درې څلور ورځې د مستقیم هغه ریښې ته، د کوم ځای ته چې د اوبو ضرورت وي، هغه ځای ته اوبه ورته رسولې. او ضرورت ودې ته نو چې مثلا ډېر اوبه په لښتې کې ورسره ایله کړي او هغه اوبه کړي. او دا د ټولو اسانه، کاست افکټیو او ډېر ارزانه د اوبو رسونی سیستم دی چې دا کولای شي حتی خلک کولای شي په غرونو باندې د درخې نیالګي کښېني.
بله، د هغو بزګرانو لپاره چې د اوبو وار یا نوبت لري، هغو څنګه کولای شي چې په ښه ډول اوبو نه استفاده وکړي؟
یو میکانیزم دا دی چې بل خصوص په ګرمسیر منطقو کې د شپې د خوا دوی ځکه خلوب وکړي، د شپې د خوا هوا سړه وي او د ګرمۍ په موسم کې هغه ټوله تبخیر کیږي. او د شپې چې دوی اوبور کې هغه کېدای شي چې مثلا تر ډېر حده پورې دغه اوبه مثلا څوک چې غنم کوي یا نور محصولات کوي، یعنې کوشش وکړي د شپې د خوا څخه اوبه ورکړي. او دوهم دا چې مثلا یو څوک مثلا سل جریبه ځمکه لري، کېدای شي چې 25 جریبه ته اوبه د ښه کولای شي خړوبې، که ضرورت ودی ته نه سل جریبه او ډېر کم اوبه ورسېږي او فصل یې ډېر ضعیف راځي، کېدای شي چې 25 یا 10 جریبه. او هغه دومره تاوان چې دوی په
دا خو تاسو د لن محل لارې چارې خلکو ته ورخیست، په اوږد محل کې خلک څه کولای شي؟
اوږد محل باندې مثلا د نیالګي کښېنول، یعنی هر څومره ډېر نیالګي چې دوی کښېني دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي او اوږد محل باندې کېدای شي د اوبو په زیاتښت کې دغه وکړي. دوهم د ځنګلاتو کښېنول، اوس مثلا موږ خلګي اول خو ځنګل باید ونه وهل سي، د ځنګلاتو د وهلو مخنیوي وسي، او د بلې خواته د ځنګلاتو شینول چې هغه ترویج شي، چې مثلا منطقو کې یا سرسره منطقو کې چې اوبه سطح لوړه ده، هلته داسې درختې ډېرې کښېنول سي چې بېرته د ځنګلات ریوایو سي. اوس اکثره ولایتو کې ځنګل وهل کېږي، مګر بیا د هغه په ځای به څوک نور نیالګي نه کښېني. نو هغه چې هر څومره نیالګي مو کم سي، دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي او داسونه ځنګلونه چې زیاتېږي، په هغه اندازه باندې په هغه منطقه کې د اورښت امکانات ډېریږي. او اورښت خو بیا په کښتو مځکې خالي بارانونه اوري، مګر دا بیا لوی تاثیر دا دی چې دا په لوړو سطحو کې فرنسا په غرونو کې واوري اوریږي، او هغه واوري چې دي هغه ساتل کېږي. مثلا په دوبي کې هغه بیا کرار کرار ویلې کېږي چې هغه ټوله زموږ د سیندونه چې دي د هغه څخه لوبې کېږي. یعنی کولای شي چې یعنې هر څومره یخچالونه چې مو ډېر یا څومره چې واوري ډېر په غرونو باندې ولرو، د غونه متداوم موږ اوبه کېدای شي خپل په دریابونو کې ولرو.
د اوبو د سرچینو د چارو متخصص عبدالله هواد له ازادي رادیو سره په دې مرکه کې هم دره زیاتونه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال اوسنی وضعیت د یخچالونو د ډیرای زیرمو ویلې کېدو او د ځمکه د کورې تودوخه ته په پام سره خلک باید د اوګدو کلونو په مخه د وچکالۍ او زیانونو ته چمتو اوسي. د ښاغلي هواد په وینا کېدای شي په یو یا بل کال کې د ورښتونو په کچه کې زیاتوالی راشي، خو د په وینا تر هغه مهاله چې په افغانستان کې یو ځواکمن او مسؤل مرکزی حکومت د وچکالیو د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره پلانونه عملی نکړي، هر کال به په افغانستان او سیمه کې د کرنې او څښاک د اوبو په زیرمو کې د پام وړ کموالی راځي.
دوی منیمه کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په نورستان کې د طالبانو سیمیز چارواکي د کونړ او نورستان ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. د لارې د پرونی درنو واورو ورېدو په نتیجه کې بنده شوې وه، خو بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې د ټول ګټ وزارت د مامورینو د هڅو پایله کې نن خلاصه شوه. د طالبانو حکومت لومړي ځل لپاره د شمال او جنوب په دیولس ولایتونو په طبي نسوتونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړي. د خبر له مخې په کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، خوست او بامیانو کې د نجونو د ښوونځي او د ادولسم ټولګي او فارغانې په طبي دولتي انستیتوتونو کې نوم لیکنه کولای شي. خبر زیاتوي چې د طالبان د حکومت د امروختیا وزارت د ولایتونو د امروختیا ریاستونو ته لارښوونه کړې چې د ادولسم ټولګي او فارغانې په روختي انستیتوتونو کې جذب کړي. هشانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موضوع کې په نجونو د جذب اړه څه نه دی ویلي. او د ملګرو ملتونو سرمنشوي افغانستان د امنیت د ټینګښت، فساد د کمولو په کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی، خو وایډر کارون پاتې دي چې وحیت یې وکړي. انتوني ګوتریش د یکشنبې په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و. نن یې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقونه او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. ښاغلي ګوتریش ته کړي ده چې ډېر افغانان د خوړو، ډوډۍ، تهاړ دي، تعلیم او روغتیا امکانات لاسرسی نه لري او کار هم نه لري. سرمنشي ویلي دي چې سږ کال به هم د افغانستان له نیمه زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. یو شمیر ځوان د ریشي ګندون کې د جمهوریت لسقوت ورسته د خپل کار لپاره کېدل او شکایت کوي. وای ووس د خپل حياتي د دکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم د ریشي قیمته شو مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شي کټاله پیش کس استفاده نه میکنه. اگر سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، کس په پیش ورده نمیتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري، نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نستا. اجاز درځي واسه سره کم جوړه غاړي توار غلا چي، سره کم خولې سر توار غلا چي.
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. قدر منوکونکو د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدلون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوان انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زردي دی یو کار په ځکول ولګوه. خو په وینای د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې هغه ټول هلي ځلې لخوا سره خاوري شوي. ځوانان په ځای دي چې نوې کارونو او تجربه ته واڅول شي، د تاړوستل کېږي چې لخپل د شوي کسب سره پردیسي ته مخ کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکي بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدې لارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجه کډه بار کړي او هیواد پریږدي.
دریشي او پادلون اسلام ګم شدګه همش پیران تم وان شد.
دریشي او پتلون ورک شول اوس ټول کمی سه پرتوک دی. ما پیران کې دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل. بیا افغانستان ته راغلم. لس کاله مې دلته کار وکړ. شاګردان مې درلودل. لوی دکان و. دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځیني خرڅ سره په اندازم کېده. لا هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوای ورکولی ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس کډه بار ده بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه خو کسب مخکې نشو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه و کسب پیش برده نمی تانیم.
در ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چه درخت دوکان لری او په څنګ کې خیاطی هم جوړه کړې و وایي چې اتلس کسانو کارو سره کاوه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو خیاطانو چې دریشي جوړولې په سلو کې 90% کار له زیان سره مخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پرګرام د خاطر یا ودونه یا د غبل کوم خوخې د خاطر جوړ کی وظیفه د خاطر زیاتره خلک چې دی بس نوښت پتلونو د شان نه جوړي کوي. سلو کې 90% رقم شوه.
تاسو څومره توان وکړ په دې برخه کې؟
دا سده چې په حساب نه شونه دي نو بيخي حتی یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسمو د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل سپرګرام اوسي نو هغې د خاطر کپتلون یا دریشي جوړ کړي. که نه نور خو چې دی نظامي یا دغه چې دي ټول عموما له منځه تللي دي. څوک نشته ټول کاروبارونه خراب دي سیستم. که خو د خیاطۍ که درته ووایم نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي نو خلک کوشش کوي چې هغه اولني ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستې شي دی کبي خو وابه غوندو کنه ما زړو کې به وخت تیر کو کنه زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار د درخ فروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول راکم شوی دی. مثال درته ووایم اوس حتی د روژې یا د لوی اختر د خاطره دا چې د خیاطانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزن یې نه دي کنه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډیر خو داسې وخت وو چې مونږ به خپله په دروجې میاشت وو مونږ بیخي د خلکو نه کار نه شو اخیستلی ځکه په مونږ به زیات وو. حتی د روژې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي وو. اوس حتی که اختر ته 2 ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت وي چې هغه وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله له تاسو سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې د خپلو کار کوونکو له اقتصادي وضعیت نه درته وایي البته د خیاطانو چې څومره خراب سه.
دکاندار باندې اثر کوي پراخ فروش باندې اثر کوي همدارنګ په کاریګرو باندې هم ډیر اغیز کوي ځکه په خوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په ونه کې 15,000 یا 6,000 یا 10,000 روپۍ کار کولو نو اوس چې دی هغه 1,500 یا 2,000 پوه شو داسې هفته راځي چې هغوی په کې 0 روپۍ کار کوي. نو دغه 0 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره هم دا فکر کوم چې آفرین د کاریګرو د کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 0 روپۍ باندې هغه خپل فامیل چلی اولیه ضرورتونه نور مریستیا د هر څه هر کاریګر چې دی تر ډېر حده پورې چې دی مشکلاتو سره خلک نسبت اوس وخت چې دی هغه وخت کې خو ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې موسساتو کارونه زیات وو نو د خلکو اقتصاد ډېر ښه وو نو په دې اساس خلکو چې دی لباس جامو واسکټ کورتۍ هر څه شي ته خلکو زړه ښه کولی شو. اما اوس چې دی حالات خلکو زیاتره خلک بې وظیفې شو نو هغه په خوا چې تقریبا 16 کسان په اردو کې او هغه خلک هم بیکار شو همدارنګ په نور دفاتر او وظیفو خلک به وظیفي شو نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دي هغه اوم غټي ادغم کې ما خپل اولی ضرورتونه پوره کولای شي خیاطی یا جامې یا واسکټ دا خو د سره د شوق او ذوق شایان دي نو د تډیر ورسته هغه خلک وس جامې کې چې هغه سره یا اتمن دا غوی د فاميلي او غړې دوه غړي چې د خارج کې اوسې یو 100 روپۍ د خپل کورانه او تر علیګ نو هغه خلک چې وس جامې او واسکټ یا کورته ځان ته جوړه کی اما دلته چې څوګه ستوګن دي دا غوی کاروبار دی هغه چې د نشي کولای چې د خپل ضرورتونو دغه دغه سره جامې او کورته او واسکټ هم ځان ته وکړي نو په دې اساس ټولو کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه نو ډیر اغیزه کړی دی
bale کدره توای چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنډل د کمیس پرتوک چې په ما خبره ورته وایو ډیزاین په کې کاوه اوس هغه ځوانان ستات دوی په شاوخ باندې یو جوړ کالی ځان ته وګنډي
په خو خلکو ډیر ساده او سیمپل ډیزاینونه خو خول او زیاتره ځینې ځوانان چې هغه کوم لباس جوړي نو هغه د څه جامو کې اداره کې چې څومره ډیره زیاته بخې وال شي د دوی خوخیږي کنه او اما کوم راځي چې د څه پیسې په چله باندې ډیزاین د دوی خوخیږي چې د کار وی یا پر کار وی کنه د څه ډیزاینونه او په خوا چې کوم دغه هغه ځوانان خو کډ برته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځانان وتلی د خارج کې
یو نړۍ مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خواهش کوم تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو احوال واخیستل کور مودان
ځوانانو مهم پختلی چې دوی ولی درشینه جوړوي او نه یاغوندي په کابل کې د دولت یو تنخانه کارکونکو چې اوس هم رسمي دند لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي وای په خا به درشي دفتر ته نتلو خو نن سبا د طالبانو د بندیزنو لواج نه وازیدا چې نوی درشینه جوړوي بلکې په مخ کې جوړ شوی باندې هم ګارد پروت دی
ځان په هغه کې درته وایم آر اورز بچ دفتر ته تلو ان چینج کول بم یو نو هفته کې بم څلور پنځه استفاده کوله اوس طالبان راغلي دي نو بيخي تقریبا درې کال برابرېږي بيخي استفاده مې ورنور وکړي که درته وایم چې زما به ماش مې شراتلو نو ځان تصمیم مې و د مخ نه چې زما دې ماش کې ځان ته ودرې شي خامخا جوړو نو ماش مې لا غسه نو تلم به خیاط او ځان ته مې ودانه درې شي جوړول او خو په شوق وزاکسن اوس بیخی کوم چې دی بس کور کې کلارې پرتی استفاده تم کی کوم خیاط نه بچ ما درشی ګنڈل اوس تر بازي وخت کې ورزم کالی ځان ته جوړم نو اوس بیخی توفی نه چې پرمیش ورته ورته چې ما ته درشی جوړه بس نه کو څوک وراله کالی جوړ ته جوړ کنه درشی خو بیخی په دې ورځو کې ډیر زیاته کوم شو څوک نه جوړي سلو کې 95% د منځ تللې اې څوک استفاده تنه نه کوي مخکې بچ څوک رسمي دفترونو ته تله لګوندو د ریشینه استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې نو اوس د طالبانو در اکثر د ریشینه استفاده ډیره زیاته کم شوې ده یعنی بيخي په رسمي دفترونو کې خو یو واه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي دا کې تر استفاده څوک کې کول شي کنه په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده نه کیږي او همداسې ګانډلې او امبر کمرنګ شوې ځکه چې یو شینه څوک استفاده ونه کی بیا د څه په خاطر وو ګانډل شي نو ګانډل لږه امبر کم شي د څوک نه د سډیر ګانډین نه ځکه چې زیات دود همداغه مروج کوم کالی چې همداغه نه څوک رسمي دفترونو ته ځم دولتي همداغه کالو نه استفاده کوي او همداسې روزمره را ژوند کی هم د امبین استفاده کوي نو د درشی له استفاده بيخي کوشش
افغان خبريال عاشق لوی چې درشی د خوخي وړ پوښاک دی خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمينه نه دورته برابر شوی چې درشی واغوندي زکه په خیاط هم نه جوړوي
تیر وختونو کې موږ خپل هم درشی غوستل او درشی چې کله کینو ضرور به درشان په خیاط کاندې دا رښتیا خبره د چلتیر دغه دونیم کال او درې کال چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوی واکمنان راغلي نو لاغي ورسته رښتیا هم ما کوه درشی په خیاط نه ده ګنداولې یو لاغي ورسته میا غوستې هم نه ده ځکه چې اوس په ټوله کې کالی ډیر غوستل کې ګاو کالو ته ډیر پاملرنه کې ګنوس یو متل پښتو کې دی وایي چې ته اوسې په خوی به دی هغه اوسې، نو مجبور یو چې له هغې را وروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې، په خیاطانو چې یو څوک زیار باسي، کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کې کار، غالباً هغوی هم د دې لپاره دا دوکانونه جوړ کړي وو یا په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یې غشته ستونزې پیاوړې کړي. خو دا د تاسف خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل کړي. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنې دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې دې نه خوري نو وچوي یې حتمان. نو د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کېږي، او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کړي، او کله چې دا مسلک زده کړي په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلې د ژوند د پاللو په پار، واقعا دا ډېره سخته ده، زخ زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبان حکومت نه یوازې دا چې د دریشي له اغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره یې په هېڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرف کوم شوق او حوث د خلکو مخکې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلطه په پودو کې خوشحالي او په پودو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي ولا به راوستل، نو هر رقم ځوان به کوشش کولو سی او سټایل شو خپل برابر کې هغه که په خولۍ او که په دریشي او که په هر طریقه و، نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وي ځکه هغې وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر و، ډېر خلکو وظیفې لرلې، ښه معاشات یې اخیستل، نو کوم شوق سیوا زیات و. نن سبا داسې وخت راغلی ده سې یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف سې کومو خلکو معاشات اخیستې هغو معاشات کته دي، نو سې چا خبر جوب خالي وي نو انسان به څه شوق وکړي په چه به وکړي. او بل طرف سې دا دریشي دا توفیق خولۍ یاده کړه د افغانستان حالات همداسې دي سې هېڅ خوشحالي به کې ونه وینې، نه کاروبار جوړ ده، نه ودونه هغه رقم په خوشحالي تیریږي او نه اخترونه هغه به رقم خوشحالیان ایسته لکه مخکې سه کوم وخت کې وای یو دوه تیر دولت کې هر سټایل سه ځوانانو کول هغه په خوشحالي مراسم، یعنې واده مراسم اخترو مراسمو کې زیات کولو، نو هغه مراسم سه مخکې په منزل کېدل هغه سه اوس نه پرېږدي. ځوانانو بس په ویښتو کې کوم سټایل ګیره کې کو هغه باندې نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نشته، همدا علتونه دي سه کاروبار جوړ سي خلکو معاشات سي روزګار جوړي، نو بیا هر څوک زړه غواړي سي یو سټایل نه یو سټایل وکي. نن سبا ځوانان سټایل یا پوزیشن نه کوي، اجاز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړي تواره غلا چي، څه رقم خولۍ سر تواره غلا چي.
د دریشي جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی ولې دریشي نه جوړوي خبرې شوې. کله چې په یو زده شوي کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورځنی ژوند مخکې ور باندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه مو له یو شمېر هغو ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړې دي. زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي
چاچه درویشی گندلی یا ترانزر دا غشی نو دوی کار خراب سوی زکده چی دوی اغا کم شوکیان چه و چاچه دا آغا گستل نو آغا خلق خپل هیواد پر خیطلی دی نور ملکو تا مسافر سوی دی، نو پا دای خاطر دوی کار کم سوی دی وست لکا سر اکم چی موت دا سر اکم چی خلق زان باید اپریت کی بدل کی، نو باید توجه که مخ پا دای ساده کاله تا
تاسی لخپل و تجربو را توایی کلتی او کار که ما تاو خوارلسی لکه دی دریشی پا جوڑولو که سر اکم خپل کار ته مو بدلون ورکړ، څه رقم بدلون ورکوي نورم چې او داسې کار وکړي چې پیسې وګټي؟
د شي چې سړی وګوري کمپل کار ځای دندې مثلا دې سره روابط لري کنه، مثلا یو رقم کاری دغه کې فرق مخکې درویشي جوړول او اوس باید هغه کاری جوړ کړي، دغه سي مخکې د درویشي ټکا خرڅول اوس باید ساده د کاندي ټکا خرڅ کړي، نو دغه سي باید ځان مدد کړي. موږ خپل هم مخکې کم کارونه کول هغه نه کېده، بیا موږ ځان دغه کو بدل کو، مثلا اوله کې خیر ده تاواني بیا وروسته وروسته هغه کار ایسته ایسته رواني دي، نو داسې نه ده چې یو کار بند شو نو بس ته نور کار نه کوې، نه ته به بل کار ترلاسه چې هغه اوله کې دغه مشکلات بیا ایسته ایسته ورسره ته عادت کېږي بدت کېږي، نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وشي، داسې نه کې چې ستا کوم کار بند شو هغه بس نور زندګي نه خپل دغه سي.
بله، تاسو خپل کار ته بدلون ورکړ، په فایل کې څومره ستونزې ولیدلې؟
ډېر زیات. ما یو ګیم زون جوړ کړی، بیا زازم موسم سے راشی نو آیا تا صبح خبر ہے چې کله زمه شروع سی نو پدغه کابل کې هغه بارکونه بیخی دغه سی دنيست په برابرۍ، مثلا په سلیری ساتو کې 10 ساعت یا 3 ساعت وی، نو بیا موږ خو کار کول برق سره نو هغه برق بچمو د من کار نه کیدا، نو بیا موږ هغه کار کې تاوانو کا هغه پر خو دورا دوه نه کړه، اوس نو نه کار دغه دریم کال دې سره موږ مخفر وړاندې وړو او الحمدلله خوشاله یو پکې، هم مشتری خوشاله ده هم منګه.
آنلاین کار کې کوم شیان تاسو خرڅوي؟ مونږ خپل ته د پټو تصویر وینو.
ها، مونږ سره پټو وی، مونږ سره سپلیم وی، دا دوه پروډکټ دی فیدن، آینده کې ان شاء الله پلان لرو چې نور څه نه راوړو.
دا شیان تاسو چیرته جوړوي؟
دا اوس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو، حالته جوړو.
حالت خپل کارخانه لري، څه رقم جوړوي؟
حالت دوستان لرو، هم وې جوړي مونږ ته راځي.
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي، څه رقم را انتقالوي آنلاین؟ مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده، او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده، تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا پټو څنګه د ترسوي
ډیلیوري سرویس لري تر کور دفتر راځي د تیټر ماغه دی پورې ورته ورولو جنس هغه د جنس سو کولی چې کله فخصو دا کنه بعد هغه بیا د جنس پیسې ورکړو ته کچې ته جنس پخ نه هغه کول چې خپل هغه در کینسل کی مسترد کی.
یو پټو په 200 پیدا
غزارا دنیم زرا درې زرا حتی تر درې نیم در پورې هم شته.
تاسو خپل ورته الته کارګران لري دا پټو جوړوي کوي څنګه؟
او د دې خپل کارګران دي چې کم شل کلنه 15 کلنه 30 کلنه تجربه.
بله، البته په پاکستان کې دا جوړوي نو تاسو بیا را انتقالوي؟
بله، پاکستان کې جوړي سواد سلام پور.
نو تاسو ولې دا کار سواد کې کوي؟ په افغانستان کې امکانات نشته چې امدادي پټو کارخانه دلته جوړې کړي؟
بله، موږ سره اوس امکانات نشته، بودیجه دومره نه لرو، پیدا خپل دوستان لرو هم غوې سره یو.
څومره آیت تاسو لاسته راوړې؟ لېبي خو مصروفه یاستې، کومې پیسې چې اوس ګټي تاسو خپل کار بدل ک اوس پټوګان جوړوي ځکه په خاني کار کې ګټه نه و؟ څومره خوشاله یتري څومره آیت لاسته درځي؟
بس دوه عمر کېږي چې هغه چاته محتاج نه یو، هغه خپل مشکلات هغه خپل ژوندۍ هغه خپل مصارف په ډېر خو مخې وړل کېږي، او ان شاء الله کېږي ورس ورس کېږي.
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره او کسانو ته ول روڅه کس پکاري په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای، مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبرې وکړي کنه دریشي څه جوړوي، دوی تل خپل تجربه څه وایي؟
نو دوی ته وی تاسو مخکې درویشي جوړول او ساده کالي جوړ کړئ، ځکه دغه دواړه سره مشابهت لري دغه مسلک، داسې نه داسې یو کار بند شو نو ته به نور کار نه کوې، نه ته زندگی کې ډېر زیات کارونه دي، ځکه کې اوله کې سختي غواړه هغې نه بعد اسانه دي هر یو کار، نو باید مونږه چې مونږ کوم کار بند شي مونږ باید جګر خون نه شو زلم خفه نه شي، ځکه زندگی سره تړلې دي معاملې دي، نو دا ځي راځي یو کار به بندي کی تا خو دې د بل کار دار جوړي انت پاغه بل کار باندې دي، دسه باندې کې تا دا یو کار بند شو نو ته بس نور کار نه کوي کلار کور کې کینې، ته ځوانه ته مهنت باید وکې.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې است الله مومال او ملګری
Thank you. Morning. شي.